سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس یا ټویټر کې خبر کړی دا ویلي دی چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي امارت دا تبادله د خبرو اترو له لارې د مسئلو د حل یو شبیل قبولي او په دې برخه کې د قطر ورور هیواد له مؤثر رول څخه ځانګړې مننه کوي.
خغلای زی احمد په تبادله کې د خوشی شو یو امریکایان هویت نه دی خود له خود امریکا سی ان ان ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې د جو بایدن د ولسمشری په ورستۍ ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام میګنیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی دي. د خبر لمخې خان محمد د طالبانو غړی وو چې په 2008 کال کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاغ په تور محکوم شوی وو. خبر زیاتوي چې خان محمد د امریکایي چارواکو لخوا دوه ته لیکل شوی او ګوربټ او میګنیټي امریکا ته د ستنې دو پلار کی دی. تا ما دا چې د امریکا د نوې ولسمشر د امر په اساس د هیواته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 18 نافذیږي. رویټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نو واړی هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځانګالو افغانانو د لیک ټولنه د غړي شان شاوین دایور له قوله دا خبر ورکړی. دا د چارواکو په وینا د حکم په پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې خپل کورنۍ لري پاتې دي او د پرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا تخپل الوتنو تسترګې پلار دي اخیسمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو په پوکروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیره شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 شپېته حمله شنډې کړې دي او په بونورو سیمو کې حمله لا هم روانې دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپل ایکس پاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې ظاهرا د شمالي کوریا یو اسیر شوی ټپي سرتیری د روسیې د پوځ په لیکو کې خپل هیوادوالو ته د درنې مرګ جوبلی د وختو خبره کوي. خغلی زیلنسکی نجدې لاس ورځې مخکې هم یو بل د ته ورته ویډیو خبره کړې و. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو نوې ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د لوړې په وینا کې وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې په منلو سره روسیه ویجاړوي. او دا نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د سوریه نوی مشر احمد الشرع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښایي چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. کاغلی اشاره وایي ټرمپ په منځنۍ ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحدو ایالتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښېګڼې ته هیله مند دی. د خبری ټولګې ته مو زه فرشته صحاک د شفیع یار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو سره یې د امریکایي اتباعو د تبادلې پایله کې یو افغان وګړی له زندانه خوشی شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی وو.
او له کندهار هم راپور لرو. په کندهار کې له پاکستانه راستنه شوي کډوال او کورنۍ ماشومان وایي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه لري.
مر وزل تن درس پای نشوي و مر غواړي چې مرته مکتب را جوړ کی یا مر یو ځای ته ورسې مر ته خطر ایز دک یو شیر ایز دک چې مر ژوند او مر خوند درې ځای پر مر ورسې او مر ته ځای را جوړ
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالبه مشته خبرونه کې را سره اوسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مونګه خبری ټولګه تبیا هم خرغلی پیل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویله متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادله په پایله کې یو افغان زندانی لبند خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت مرستیال ویانزی احمد د طالب زندانی نوم خان محمد خودلی چې خبره یې نږدې شل کال وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی وو. نو موړی که څه هم د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د امریکا سی این این تلویزیون شبکې خبر ورکړی چې رایان ګوربټ او ویلیام میګینیتی دوه هغه امریکایي اتباع دي چې طالبانو له زندانونو خوشی کړي دي. نور حال د کرملا اکرام په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیاد نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په اکسپان خبر شوی ویلی چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د اوږدو خبرو په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي
امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول شو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمري بند سزا ورته اورول شوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند مدت یې روله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و.
د امریکا د سینین تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشه توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو سینین ویلي چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینتی د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سه شنبه په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نور امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلې میاشت کې هم د امریکا د اساسو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دی ویل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې موړل طالبانو سره باندې دي. د محمود شاه حبیبي ورور څور از مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې هله خودلی وچه ورور به را خوشی شي، خو تازه په دې اړه د ازادي رادیو اړیکه جواب نکړه. لدی وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن هم دغه دریو امریکایي وګړو له کورنۍ سره لیدلی او داډي ورکړی و چې د بندیانو د خوشی کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو د تبادله په داسې حال کې کیږي چې لاتیر دوه کلونو رئیس د بایدن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندانونو کې به د پاتې امریکایي بندیانو په اړه به له طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي که نه لا د مخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې امنیتي ګواښونو له امله اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري کیسونه یې د غواړي چې کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسیدنه وشي. نورحال فیروزی عزیزی پر راپور کې
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند. شاوخوا 15 څلوېښت تنه قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې دیرش کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. د مرغه چلتی رو دو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوی نه دی. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیرېدو ویزه بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوی او د پولیسو لخوا زورول شوی هم دي.
یو شمیر د قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري کیسونو ته د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې کې ما په مشکلات عدیده دچار هستم. یکی ایسته کې ترسیدې پورت
موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو ویریږو چې پولیس مو ونیسي او ریپورت منه کړي. اقتصادي ستونزې لرو. زه او کورنۍ مې کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کاله کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي. تر اوسه یې له موږ امنیتي مرکه هم نه ده اخیستې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتی پولیس کې فعلا جریان دره او در هر حالت د خطر هستې ممکن مولا بگیرن ریپورت وکړن.
فعلا د پولیسو عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونیسي او ریپورت وکړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو څلور وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ډيري کسان د کال په بیلابیلو موسمونو په ځانګړي ډول د منی او ژمي په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګون سره مخامخ کیږي او له دې اړخه شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د نور وختونو په پرتله د منی په لومړی او د ژمي په موسم کې د زړه تنګي احساس کوي او خوب ډیر ورزي. متخصص ډاکټران دانه خانه موسمی خفقان بولی او وای په ځانګړو موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کیږي. نور هار په دې راپور کې ووري.
افسردگی فصلی دارم.
د پروان ولایت اوسیدونکو دیرش کلنه زینب وای د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتله ناخوښ ښکاری. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمی ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم.
زه موسمی ناروغي لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی. دا سې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم. هیڅ سره ته په زړه پوري نه وي او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه ورسته پاتې کیږي.
بقب میفته و من نمیتونم کار کنم.
موبیش کلا نیلتا چه ده کابل و سیدون که ده هم وایی چه پا من یو جمعی که ده ستریا احساس کوی.
ما ده اوایل زمستان خوابم زیاد
ده جمعی پا پیل که می خوب زیادیگی و اصلا مزره نگواری چه سهار که لخوب پاتیگم. د ستړیا احساس کوم چې ډاکټر تزم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمای دی باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو در رامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسیږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خوشی پر امستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی سي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کېږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله یې د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولی سي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل سي.
افزایش احتمال افسردګي نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور هلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
د لمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورسېدلې یو بهرنۍ موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ټرمپ په دې فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیسو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبر ورکړی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شامل شوې دي. په دې اړه تفصیلي حال په دې راپور کې
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوه ښي اړخو توندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېښتو پولیس افسرانو برید وکړ، پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همدراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,680 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ترامپ مخکې ویلي وو چې کولس مشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو ویل چې د فبروري لپاره به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق لکبله 25 سلنه مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نوري په کندهار کې له پاکستانه راستانه شوی کډوالې کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیا و غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوڅخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي په سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمی اسانتیاوي او خوانځي نشته او ماشومان یې د خپل تعلیمي ژوند د دوام په اړه اندېښمن دي. نور حال سیمینار په دې
جعفر احمد چې ووس لسکلن دی شاوخوا یو کال وړاندې د خپل کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک لاري هیوا ترسون سوي. نو مولي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وي، خو په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون لامل به سرنوشت ګرځي. جعفر او داغه کورنۍ د کندهار شهر په ختیځ سند کې په یو داسې سیمه کې وسیږي چې نږدې هیڅ شونځي نسته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولري دي، موږ د حکومت سره مدا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکې کې چې موږ خوندي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځایم پکې ورسي. موږ اوس دلته نه درس وای نه شوی، خو موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسي. موږ ته خطر یې زده کې او شعر یې زده کې چې موږ ژوند او موږ خوندي درې ځای پر ورسي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې پر اتلونکي زما سره ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالسمد بای د دوی د کورنۍ ماشومان په پاکستان کې شونځي لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نو موري زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاته هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پرسه یو دلته چې اوس راغلي وروره جان خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر شوي. یو کښنکۍ خیمه موږ ته جوړه کړې د کښنیان لپاره، نو دلته زما په سیند باندې خلک هم شته، داسې انسانان هم شته چې هغه د مکتب خواهش ولري، مګر داسې خاص سړی دلته داسې نشته چې هغه ته زمینه برابر شي. څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کښنیان لپاره د غټ غټ انجن هم شته چې هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان څخه پاینده کې یو شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی، پر پنځم سیم پورې مکتب ویلی دی، د پنځم سیم څخه بیرته موږ دلته راغلي، بیا هغه ته انتظامات هم برابر شوي تر اوسه پورې.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې وروسته زرګونه افغان کډوال د سپین بولدک شمن له لارې له ګاونډي پاکستان څخه راستانه سوي دي چې زیات شمېر یې په کندهار کې میشت سوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي.
موږ تیر یو کال کې چې راغلي یو د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کښنیان تعلیم وکړي، درس وکړي او زموږ سره کومکنه وکړي. زموږ کښنیان دغسې بې تعلیمه بې سرنوشته ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري، پراتلونکي کې ځان ته یو څه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلي د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. یعنی دلته داسې کسان شته چې د راتمو او دروم سیم په پرې مکتب ویلې دي او اوس بې تعلیمه پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي شونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوي نه دي برابر سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بی هم خراغل است ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپورت د نورستان اوسیدونکو لا هم ل پیړی او ورپاتې پخوانی دودونه پالې دوی د پخوا په چیر وسم په ودونو کې ګڼ واړه او غټ ساروی حلالوي په خوی او هر ساروی په څلر وشتو برخو وشي په دې څلر وشتو برخو کې د قومي مشرانو مخابرو میلمنو او د نورو غوخه معلومه ده او هر چاته د هغه د مقام او حیثیت سره سم غوخه ورکوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی. دغه خاوره تر 1306 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره د خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمېر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلي رشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. په وطنو کې د څارویو حلالولو د دود پاړه د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی ازادي راډیو ته وویل،
یو واده کې یو شل 15 پسونه حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا 40 برخ د غوښ پټې جوړوي، دیونه 12 ملمانه او د غټ کلی مشرانو لپاره جوړوي، او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه لپاره جوړوي. خلاصه مطلب دا دی یو مال 40 کسان د زمونږ دا ویګل دی، خاص دا رواج زمونږ ویګل کلشوم درکې دی.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته ویل، د ولایت په ډیره برخو کې د څاروي په غوخو کې قومي مشرانو، ځانګړو ملمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخي معلومې دي.
برخي دا سيدي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګری دي، هغه ته د مال د نامه نه لاندې د لکې نه پاس دغه منطقې وخه چې دا ورنونو برخه پکې شامل یو دغه زینو وخه ورکول کیږي. بیا دومه درجه وخه د پختې وخه دي چې دا بیا دومه درجه ملمنو ته ورکول کیږي، او دا د لاسونو د پخو په اصطلاح دا ورنونو لاندې د لیچی چې دي دغه وخه بیا داسې دریمه درجه خلکو ته ورکول کیږي.
خاغلی وحدت وای د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې له هغه اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دا دي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره تو واده په خاوند باندې ټول هغه مصرف نه یې. خپل خپلوان او دوستان چې واده لراځي نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمیر نورستانیان بیا وایي په افغانستان کې جګړو، نامنیو، کډوالیو او طبیعي آفتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالدارۍ سکتور ځپلې، او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوري شوه دی. د وانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغې به تقریبا دغه 30-50 پسونه دا به خلکو حلالول. چې 50 پسونه به حلال کړل، نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي، نو دغه 15-17 پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسولینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او واسطولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی خو د ولور او په واده کې د کیدونکو لګښت په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بې برخې دی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپل میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلي رشتو برخو د بشلو په اړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیواد په نورو سیمو کې د لوړ ولور تر